ستړي مشي دا ماشاءالله دی ودا زمستا سو قربا اسره لمند او وخت شوی په خبر کې د غربي 12 بجې په دې خبري غړې کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو د پخورو لسی پاتسون په حلو چلو به خبر شي د غراز د پاکستان چارواکي څو پلانونه کوي د ترګري د سردريزي د مخنیوي لپاره او نور هم یو شمېر موضوعات لرو تر هڅه مخکې لا شاین مونیری د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه
دغه مشهورون بیره دی وخت مهم خبرونه وزیر اعظم شهباز شریف ویلی حکومت پریکړه کړې چې ترګره پرځت باد وفاق او صوبو ترمنځ یو شان پالیسی عملی کړي نن په پیښور کې د پیښور لسی پاسون د سوري لاندې د روانه بدامنې او ترګره پرځت احتجاجي مظاهره کیږي او اروپאי مشران له یوکرين څخه غوښتلی چې په اروپאי اتحادیه کې د شاملېدو لپاره خپل هلو ځلو لا دوام ورکړي د خبرونو تفصیل وزیر اعظم شهباز شریف ویلی حکومت پریکړه کړې چې د ترګره پرځت باد وفاق او صوبو ترمنځ یو شان پالیسی عملی کړي دا خبره نوموړي پرون په پیښور کې د امنیت پاړه د اپیکس کمیټې د غونډې نه ورستو په خپل ټوئیټر باندې لیکلې ده نوموړي زیاته کړې چې غونډې امنیتی منظره وسیړله او موافقه وشوه چې د ترګره پرځت با د وفاق او صوبو ترمنځ یو شان ستراتیژي عملی کړي غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم راغوښتل شوی و خو هغه پکې ګډون ونه کړ له غونډې ورستو وزیر اعظم په ویډیو پیغام کې د تحریک انصاف تیر حکومت ته په اشاره یو ځل بیا پښتنه روښته کړي چې وسلوال پاکستان ته چارستانه کړي وو
جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا
مانا حق خلق چکم خلکو پاکستان کے دا ظلم و ستم بازارونه ته ودکلی دا کوئی درا وستو د پاره خود ترا مخکی کی دیشی خود ملک د تقدیر د خکور د پاره خپل للاس ور کور ته تیار نه نو دا سی دو مخیز عمل بده نور نه چلیږي
دا غونډه د پیښور په پولیس لاین کې د یو خونړی ترهګر برید په پایله کې رابلل شوی وه چې پکې یو سل یو کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې پولیس سرتیري وو نن په پیښور کې د پیښور لسی پاسون د سوري لاندې د روانې بدامنې او ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي په دې مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران مدني فعالان او عام ولس برخه اخلي د منتظمینو په وینا د صوبې د بیلابیلو برخو نه راغلي خلک به نن ماسپښین دوه بجې د پیښور پریس کلب مخې ته راټولیږي او د امن لپاره به آواز وچتوي بلخوا پرون هم د خیبر پختونخوا په شانګله کې د حقونو د تنظیمونو د سوري لاندې د ترګرۍ پر ضد لاریونونه او احتجاجي مظاهرې شوې دي مظاهره چانو سپین بیرغونه پورته کړي وو په پیښور کې د جنوري په 13مه د خونړۍ 14 د قربانیانو لپاره د انصاف او په سیمه کې د تلپاتې سولې غوښتنه کوله د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلی په یو ډیر شنور حلقو کې د زمینی انتخاباتو محلويش اعلان کړی دی پرون د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوی اعلامیه تر مخه د قومي اسمبلی په یو ډیر خالی شوی چوکیو با زمینی انتخابات د مارچ په 19 نیټه تر سره کیږي د سوکې ورستو لغې خالی شوی کله چې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړو استفاګانې منظور کړې د یادونه وړ ده چې الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې د قومي اسمبلی په 13 نورو خالی شوی چوکیو با زمینی انتخابات د مارچ په 14 نیټه تر سره کیږي په داسې حال کې چې پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د پور د پروګرام په اړه خبرې کوي د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپې ارزښت نور هم راپریوتی دی د پاکستان د ریاستي بینک تر مخه پرون د ورځې په پای کې روپې خپل ارزښت نور 1.3% وبایله او یو ډالر په 2.6 روپې بدل شو په عین حال کې په آزاد بازار کې په پاکستانی کرنسۍ کې د یو ډالر قیمت 2.3% ته رسیدلې ده بلخوا پرون په پاکستان کې د پیسو د کمښت د بهرنۍ زیرمو کمیدو او ایم ایف سره د معاملې نه هواریدو لکبله د سرو زرو بیا نور هم لوړه شوې ده او د پاکستان د سرو زرو قیمتي کانونو د کاروباریانو د اتحادیې تر مخه د 24 قیراته سرو زرو بیا په یو توله کې د 1500 روپو په زیاتوالي سره 2,05,500 روپو ته رسیدلې ده او اروپایي مشرانو له یوکرین څخه غوښتلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شاملېدو لپاره خپلو هلو ځلو له دوام ورکړي اتحادیه په دې وروستیو میاشتو کې د 8 هیوادونو په بلاک کې د شاملېدو لپاره د یوکرین د پام وړ هڅې وستایلې او له کیف څخه یې وغوښتل چې دې لارې ته دوام ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي اتحادیې مشرانو د یوکرین په پلازمینه کیف کې د یوکرین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره د ملاتړ څرګندونه کړې دا د دې وخت خبرونه
مشال رادیو ته وګستئ شاین بنری تاسو ته خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړی کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په پیښور کې د ترګری او بدمنۍ ضد مظاهره کیږي. په پاکستان کې د رواني بدمنۍ د مخنیوي په هدف د جوړو شو پلانونو په اړه یو کارپو وای
خدای چې په اکتوبر باندې شو کنه ځکه چې دوی پالیسی په بدل نه کړه. طالبانو د جوړولو پالیسی، طالبانو سره د حمایت کولو پالیسی، افغانستان کې د جګ کولو پالیسی دې کې دې بدلون نه راوستو.
په پېښور پولیس لاین جماعت شوی ځانمرګي بریت کې د یو وجل شوی پولیس چارواکي ماشوم لور وای او په کورم کې د بجلی لوشنې خلاف مظاهره شوی.
دو گھنٹے بجلی نہ نہ بجلی مو دوبارہ کرے سیمو کو جیب کے موبائل نہ چارج کی گی ایمو نور کرو نہ سب ہوشی
نور ہم یوش میں موضوعات لرو لمشال رادیو سرو سے او سمو د خبرونی لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل شي. نن په پېښور کې د پېښور ولسی پاتون د سوري لاندې د رواني بدمنۍ او ترهګرۍ ضد احتجاجي مظاهره کیږي. په دې مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران، مدني فعالان او عام ولس برخه اخلي. د منتظمینو په وینا د صوبې د بیلابیلو برخو نه راغلي خلک به نن ماسپښین 2 بجې د پېښور پرسته مخې ته راټولېږي او د امن لپاره به اواز اوچتوي. په دغه اړه شاهین بنیری په پېښور کې د مشلډو د خبریال زرانی سرویس سره لږ شی به مخکې خبرې کړې. نو نوموړی وای
نن چې کوم احتجاج را وخت شوی دی دا د ولسی پاسون په نوم باندې احتجاج دی. د وړاندې هم د ولسی پاسون په نوم باندې په سواد کې، په مدیر کې، په سوابه کې، په مختلفو ځایونو کې د ولسی پاسون په نوم باندې غونډې شوې دي. نو دا نن احتجاج د پېښور کې دوم د ولسی پاسون په نوم باندې دی. او د دې نه مخکې چې کوم کتلې دی ولسی پاسون کې د یو سیاسي بینر د لاندې خلک نه راغونډيږي، بلکې د دې چې کوم تنظیم کوونکی وي اوی ټول سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکوي او کوشش کوي چې سیاسي ګوندونه خپلې جنډې راوړي، بلکې د سپینې جنډې او د امن د جنډې د لاندې دغلته احتجاج وکړي. نو په دې کې پښتون ژغورنې غورځنګ چې دغه دلته کې په مختلفو ضلعو کې د دې لپاره مهم چلول لري، دغه رنګ عوامي نشتل ګوند چې کوم د دې لپاره مهم چلول لري.
دا غونډې یا د احتجاجونه د لرینونو په داسې حالت کې کیږي چې په صوبې کې د امنیت وضع ډېره زیاته خرابه ده. نو ته د خبريال په توګه باندې د صوبي امنیت څنګه کوي؟ د امنیت د پاره څه تنظیمات شوي دي؟ نه د پولیسو موجودګي په د دمر خلک چې راټولېږي د دې پاره څه تنظیم ته ویني کنه؟
دا چې دا مونږ خو چې په تور خبريال تر اوسه پورې سمنو احتجاجونو لا یا سمنو جلسو له ورغلي یو. نو چې کله ډېر زیات خلک یو ځای کې راغونډيږي نو الته کې دا سی فول پروف سکیورټی مکمل دا چې کوم نن ډېر ګرانوي، خاص کر د پرېس کلب مخې ته غونډې کې ځای چې هغه ته داغه مخه ته لار تیر شي، داغه مخه ته سړک وی، گاڑی په تیریږي کنه. په داسې ځای کې داسې قسمه امنیتی ګامونه پروتوکول ډیر ګران شي چې غنیته مکمل یو فول پروف سکیورټی وکي. بعضی جلسې مونږ کتلې چې د جمعیت علما اسلام لخوا بعضی جلسې وی چې پاغي کې لګړې سکیورټی و، هغه بر جمعیت علما اسلام چې کوم رضاکاران دي داغي لخوا کېده، خو هغه یو ګراوند وی، یو بند ځای وی، هغه ته یو مخصوص لار وی د دننه تلو د بهر وته. د پرېس کلب مخې ته زمانه شي خیال چې دومره کته پولیس یا سو کو درهم صرف یو طریقه کې دي چې دغلت کې راتلون کې څونه لاري دی غلاري ته بند کړي. نو بیا مونږ ویل چې دا وسته دا وړ یو امنیتي ګام دی.
دا په بخور کې زمب خبريال زلان یوسف زید چې زمب همکار شاهین بنری ور سره پر دې خبرې کړې وي چې نن په بخور کې د ترګریو بدمنۍ ضد چې کما مظاهره کیږي 2 بجې نو د هغې لپاره څه تنظیمات شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو پرون په پیښور کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې فیصله شوه چې خبر پښتونخوا کې بعد ترګری ضد پولیس پیاوړی کولای شي او د پولیس سرتیرو ته په نوي انداز تربیه ورکوي. په غونډه کې
د ترکین صاحب مشر عمران خان ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو هغه پکې ګډون ونه کړ. دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 10مه د پیښور په پولیس لاین په ځانمرګي برید کې 101 کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان دي. تفصیل د شنواز ترغزي په دې راپور کې.
پیښور کې د اپیکس کمیټه غونډه کې فیصله شوې خیبر پختونخوا صوبه کې به د ترهګرۍ ضد کارکوونکو پولیس یا سی ټی ڈی غټ دفتر جوړیږي. د فروری په درېمه پیښور کې شوه غونډه کې دا هم فیصله شوې دلته به نوی نظام والا فارنزک لیبرټری جوړیږي. ولې د پولیسو او د ترهګرۍ ضد کارکوونکو سرتیرو یا سی ټی ڈی په تربیت کې به هم اضافه کولای شي. غونډه کې دا خبره هم شوې هر رقم ترهګرۍ به نه برداشت کیږي او په دینی عالمانو هم غږ شوی دوی باید د ترهګرۍ ضد په جماعتونو کې غږ پورته کړي. د غونډې دغه خبرې د غونډې د ختمېدو وروسته د وزیر اعظم د دفتر جاري شوې او خبره کې میډیا سره شریکې شوې. د غونډې په مهال وزیر اعظم شهباز شریف ویلي هم د آر بی پبلک سکول د پیښې وروسته د پیښور جماعت پیښه ډېره لویه ده. نوموړي ویلي ټول سیاسي ګوندونه باید خپل منځي مخالفتونه شاته کړي او د ترهګرۍ مقابله دي وکړي. میا شهباز شریف دا هم ویلي قوم ته باید دا هم ځواب ورکړی شي چې ترهګر دلته څنګه راغلل او چا راوستل.
یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا.
مانا هغه خلک چې کوم خلکو پاکستان کې د ظلم او ستم بازارونه ته وده کړی د هغوی د راوستو لپاره خود تر مخکې کېدی شي، خو د ملک د تقدیر د ښه کولو لپاره خپلو له لاس ورکولو ته تیار نه. نو داسې دوه مخیز عمل به نور نه چلیږي. نوموړي دغه خبرې په اشاره سره پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته واورولې. نوموړي وویل دې کمیټې ته د یو سیاسي ډلې مشر مانا د پاکستان تحریک انصاف مشر هم بللو، خو په دغه غونډه کې بیا دغه ګوند هیڅوک موجود نه و. د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم د دغه کمیټې په غونډه یو بیان جاری کړو. شوکت یوسفزی پکې ویلو دوی کمیټې ته د ورتګ انکار کړی. د فروری په درېمه شوکت یوسفزی په دغه پیغام کې ویلو چې کمیټې کې د نه کېناستو اوله وجه دا ده چې هم په درېمه فروری پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې پولیسو سره د یووالي لپاره احتجاجي ریلیانې وستلې. دویمه دا چې وزیر اعظم پاکستان هسپتال ته ورغلی و، هغلته یې زخمیانو د لیدنې په دوران ویلي و چې وفاق صوبې ته 411 ارب روپۍ ورکړي، نو د هغې حساب په کار دی. د شوکت یوسفزي وویل وزیر اعظم له دغه خبره نه و په کار. د پیښور په جومات کې د 10مه جنوري د پیښې د زخمیانو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف روغتون ته ورغلی و، هغلته یې خبرې کړې وې او ویلي و 411 ارب روپۍ وفاق خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړي. باید دوی ورباندې د پولیسو لپاره د سیکورټي وزارونه اخیستی وې او دوی د ترهګرۍ د مقابلې لپاره لا زیات برابر کړی وې. وزیر اعظم په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې غونډه کې وزیر اعظم دا هم اعلان کړی چې د جومات په پیښه کې د وژل شویو پولیس غړو کورنیو ته به 40 لکه او زخمیانو ته به 15 لکه روپۍ ورکولی شي. شاهنواز ترغزي، مشال ریډیو، پیښور.
مشال لړیو ته وګورئ، تاسې د شاهنواز راپور واورېدو. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. اپیکس کمیټې څه شی دی او دا د امنیت په اړه څه کردار لوبولی شي؟ په دغه موضوع زموږ همکار داود خټک د سیاسي او سیمه ییزو چارو د شنن کې پراشاب خټک سره خبرې کړي او دا پوښتنه یې ترې هم کړي چې آیا د اپیکس کمیټې د غونډې نه وروسته بعد ترګرې پر ضد د پاکستان په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او کنه. نو موړه وای
ارزوی چې اپیکس کمیټې چې دا خو کوم آئینی یا قانوني فورم نه دی د حکومت په قاعده، دا خو یو قسم ته انتظامی فیصله ده. دا چې کوم ځایونو کې شخړې یا جنگ راشي نو هغه ځایونو کې بیا د فوج او د سیول حکومت د یو فورم باندې کېناستو لپاره دا کمیټې جوړېږي او د دې غونډې کېږي. پیښور کې صوبې په سطح هم وه
نواشریف چکاوخ وزیر اعظم بیا د پوز مشر چو د ایسای مشر چو دا ټول راغلی ناستو. نو اغه غونډه کومه فائدہ اوکا اغه سره کومه پالیسی کې بدلون راغلو چې اوس به داسې کوم بدلون تر سترګو شي په پالیسیو کې؟
موږ خو چې په خوانی غونډې کې لیدلې دي نو دا زیاتره لکه د پبلک ریلیشننګ لپاره دی، پروپاګاندا لپاره دی. موږ خو لګیا یو او ټیرریزم خلاف ډېر سخت مصروف یو او ډېر جزئیات کوو او بیا ایرانونه مثلا ټیسټ ریکشن پلان کې شل نقطې وي د پروګرام کمیټې کې زم په چا چا کمیټې پر نقطې جوړې کړې وي. خو دا نه چې په هغه په نقطو باندې ولونه شو کنه، ځکه چې دوی پالیسی په بدله نه کړه. طالبانو د جوړولو پالیسی، طالبانو سره د حمایت کولو پالیسی، افغانستان کې جنگ کول پالیسی بربند شو خصوصی طالبان په افغانستان کې کیناستل او بیا ټی ٹی پی راځي دلته کې واردونه کیږي دلته کې دهشتګردي کیږي
د سیمایزو چارو پو افراسیاب خټک تاثیر دوی خبری واوری دلی چې اپیکس کمیٹی چه تول کیگی پا اپیکس کمیٹی که چه کمی پریکڑی کم پلانونا تیار شی آغا بیا سمرا عملی کیگی
دا مشال رادیو آوری دون کو تا زیره ستاسو پا بیا بیا غختنا مشال رادیو خپلی خپرونی زیاتی او منزنه صفای فعال اکرا د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې
اودونکو په 13 جنوري پیښور پولیس لائن په جمعات کې ځانمرګي برید کې د وجل شو پولیس سرتیرو څخه اتلس د 400 اوسیدونکو وو چې یو پکې د 400 پړانګو لیاقت خان هم وو. لیاقت خان د شپږو خویندو یو ورور وو چې یو کونډه او 15 بچی ترې اهم پاتې شول. زموږ همکار شبیر جان د لیاقت خان د بچو او پلار سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
څنګه چاله یو شي زول کوچه دا برنزه علم دا ما دا زما دی دا برنزه علم دا قر ان موږ الله پاک دی دنیا تم رو لګي واپس ته ټیم امرا شو واپس رانه وای ان قر ان زما بابا یې چې موږ لرا کړ واپس رانه واشت
دا आवाज د لیاقت خان د لسکرنې لور اری بادي چا چې دی وخت کې هم خپل د شپګو میاشتو کو شرور پغې نیولې وای خپل ورونو او مور ته هم د نه جړلو او د نه خفکې دو د لاسې ور کوي
دا وند تم جاړې بنوند امي تم مم امي هم سم جاړې زه تم کو جړل بیا هم غرو تم نو خو بیا امي نه جاړې بس رو تم ولا ور کوون امي لا بیا چپ شي بیا زم پکې نه جاړې او دا سم بیا نه جاړې بابا تیرے دفتر راولے
د لیاقت یو لسکلن زوی ایمل لیاقت وای چې پنځم جمعات کې سبق وای په دغه ورځ هم د سهار چې د پلار سره یو ځای د سخل ورستو دوی سکول ته رخصت کړ او خپل په خبر پولیس لین ته ډیوټي لپاره لاړو چې سکول نکله راغلو نو ټولو جړل چې د پښتنه وکړه نو یې راته ویل شو چې پلار دې هم چودنه کې مړ شوی دی
تاریخ به مونږ چې اوس کړی و دی مونږ په کې مونږ راکه مونږ سکول درالو او بابا دفتر دلاړو مونږ چې ماخا بابا راتلې نو هر یو کسته برنګو کو نو چا بچی کو نو چا بسو چا بریانی چا بس اغونډل به هر خپل فل هر شي درو او باغ روز بیا کور درامه نو مونږ ته بیا خبر شو ما دا بابا وی چې بجونی ونه زبا فرست کلاس نه والے د 10 کلاس بورې ما فرست غشتي ان شاء الله ته هم فرست تل نه بخښالي کوم ته هاجي چکر به مرکو لی بابا بغجی ته به بوت دریا ته به بوت لو
او خبر نه غچا دلته چا خبر کړه څنګه خبر کړه
مونږ د کاکا جان وین
ها
دغه غونډه جوړه نه مې د سینې چا ها نو دی وستا بابا به شهید شي ویني خفقم مس بیا فخر من کول ما بابا شهید شي ویني زبا غونډه لخيار زده
د لیاقت سپین ګری پلار چې یو ریټایرډ سرکاري ملازم دی وای د شپږ ویلونو پس یې د غزوې شوی وو او هغه تر نه هم لاړو
مخکې مې زمینداری کوله بیا راغې نروسو نوکر شوم په سکول کې او دغه له خدای را کړو او پرې پولیس کې نو او څو را ته ببر کړي ببر څنګه ناڅاپه شا کړه بم کې والوت لوریانې مې شپږ دي او یو زیو
خبر څنګه شو چې
بس د خدای نه بس خبرو ما چې خدای پاک وي چې غم در کوم نو صبر پرې کوه نو بس زما پرې صبر دی نو بس کني څخه اواز دی او ډېر سخت جون دی
په دیرشمه جنوري پېښور پولیس لاین جماعت کې د ماسپخین د مونځ په وخت کې ځانمرګي برید شوی وو چې د زیات شدت له وجې د جماعت ودانۍ هم ړنګه کړې او جماعت کې په مانځه ولاړ خوشه سلو پورې کسان وجلې او یو نیم سلو نه سوای ژوبل کړې هم وو. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاري د زیارت په ورځ خبرې غونډه کې وی دي چې پلټنې روانې دي او ککړ کسان ته به ډېر زر ورسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
کراچۍ د پاکستان لوی خار دی او زه نیاز علی خان له دې خار تاسو ته پر روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شي. زمونږ خبرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلی شي.
اردوونکو پرون پاکستان درګ انصاف د صوبې په ټولو خارونو کې د ترګری د پیښو ضد احتجاجي مظاهره کړي. پیښور کې احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال پخوانی صوبایي وزیر کامران بنګش ویلي چې د هغوی په حکومت کې ترګری د نشت برابر به اوس وخت دی چې ټول سیاسي ګوندونه د ترګری پر ضد یو موټی شي. درګ انصاف په صوبایي مردان او کوز دیر کې هم د پولیس سرتیرو سره د یووالي لپاره لاجنونه ترسره کړي. پاره نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د فروری په دریمه پاکستان تحریک انصاف د صوبې په ټولو خارونو کې د ترهګرې د پیښو پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې چې پکې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو، تاجرانو او عام اولس ګډون وکړو. د ګوند مشرانو په وینا چې د امن مارچ مقصد یې د پیښور پولیس لاینز په ځانمرګي برید کې د مړې شوي او جوبل کسانو سره یو والی ښودل دي. د پیښور پریس کلب مخې ته شوې احتجاجي مظاهره کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی پخوانی غړو ګډون وکړو. پخوانی صوبایي وزیر کامران بنګش مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2014 نه تر کال 2022 پورې د هغوی په حکومت کې د ترهګرۍ پېښې کمې شوې وې.
د 2014 نه پیله چې کم په پښتونخوا کې حالات او داغې نه پس بیا وګوري او کم چې په 2022 کې رژیم چینج شولو اغې نه پیله وګوري او بیا داغې نه پس وګوري نو ډیر واضح ده چې د عمران خان حکومت، د تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ په ضد کې او د امن او امان د پاره سنجیده وو.
دا د مردان په کالج چوک کې د امن مارچ غږونه دي. مظاهره کې شریک ګډونوالو ته د پاکستان تحریک انصاف مشران وویل چې ترهګرې پر ضد مقابله د یو ګوند یا ادارې نه ده، بلکې د دې جنگ د ختمولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه او اولس یوځای شي. د مردان خبریال مسرت آسی مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د ترهګرې د پیښو د کموالي وجه د ترهګرو ډلو سره مذاکرات وو.
د هغې مذاکرات په عمل په نتیجه کې سمودې لپاره دلته چې کوم دی نو فیربندی شو، فیربندې په نتیجه کې دلته چکم دی نو هغه شان واقعیات نو چې څنګه کومه پیښه تیر ورځ دلته په پیښور کې شوې ده، بهرحال هغه دوران کې سناسو معاملات چکم دی روانو، زی په زی باندې مختلف واقعیات چکم دی رونما کېدل او خوچونګي دا اوس څخه پیښور چکم پیښه مخه تراغلی ده، ډېر لوی پیښه ده.
دا تحفظ ختم نبوت د مردان امیر کاری اکرام الحق مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او نور ادارې دي د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي.
چې لکه کوم پولیس زما استاد حفاظت دپاره په وطن کې ګرځي، آیا د دغه پولیس سره چې دا حل کیږي نو دا خو انتهایی ظلم دی. دا خو کلمه ګو د دین یتیمانان بچی پاتې شو، ولی پاتې شو؟ ځکه چې زما دفاع دپاره ولاړ دی. اوس د دینه چې د سلو نه زیاتو کسان نه کوم بچی پاتې شوی دی یا د چا لاس خپل نشته دا مریضان پراته دي زخمیان پراته دي آیا د دوه بچو کفالت به څوک کوي لکه زه خو به دا ووایم چې الله به هر څه کوي لیکن الله خو یو سبب پیدا کړی دی آیا دومره ظلم چرته په یو وطن کې شته په ټوله دنیا کې چې دا په مونږ باندې کم کیږي
دا جنوري په دیرشمه د پېښور پولیس لاینز په جمعات کې ځانمرګي برید شوی وو چې پکې لسلو زیات کسان مړه او له 200 زیات کسان جوبل شوی وو عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
اردوونکو د کورن په صدقې د بجلی لوشډینګ پر ضد ځای خلکو احتجاجي مظاهره کړې دوی پر په مرکزی چوک کې راغون شوی وو د بجلی د نشټوالي ضد شوارونه ورکول یې د مظاهرچیانو وینا وه چې په یوه شواروس کې ورته دوه ګنټې بجلی ورکولی شي چې د دوی ضرورتونه نه پوره کوي بلخوا چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې حکومت څلور ګنټې وړیا بجلی ورکوله چې هغه اوس دوه ګنټو ته راټیټکړل شوې ده چارواکي زیاتوي د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هلې څلې کوي په اړه نور تفصیل د طارق قریزي په دې راپور کې چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي
دا نری د کورمی اوسیدونکو د صدې خار په مرکزی چوک کې د احتجاج په توګه وهي د جمعې پورس په درجنو خلک هغلته د غونشي ول چې سم او پوره بجلی ورکولو غوښتنه وکړه په احتجاج کې شامل د پیر قیوم قدیم خان وای مخکې حکومت ورته سلور ګنټې بجلی ورکوله خو وسه دوه ګنټو ته راوستلې چې پردغه د دوی ضرورتونه نہ پورا کیگی
دو گھنٹے بجلی نہ بجلی مو دوبارہ کرے سے مو کو جیب کے موبائل نہ چارج کیگی اے مو نور کرو نہ سبوچی کم ایسے دم شم سے بجلی دے گا بیٹری رسی کی نی اگے وجہ نہ مو بیماروں کور کے برتے بھی اچ سے نہ ویمو
پاکستان کے پ گرمے کے نہ وی ذرا میگا واٹا او پ جم کے 2000 میگا واٹا بجلی استعمال کی چ حکومت د کمی شکایت کوي د صدې ملک حاجی شیر محمد خان وای ک په ملک کې بجلی نوي نو په علاقہ کې ورکوټي ډیمونه د ورته جوړ شي او حکومت ته لا اوبو بجلی پیدا کړي او کدا سه هم نشي کولای نو نور وسیله هم سره شتا خدا نه مني چې بجلی ور باندې بند کړی
اول خو ترکا وابډین روکا کا وابډین نه رکای خپل وبونه روکا کنه کویلا مو په کور مې کی دومره کویلا شته دی چې هغه کویلا حکومت را وباسي په هغه باندې کور منات ټول ځله کو هات پورې په خور پورې وطن ته بجلی ورکوای شو
د دې ترڅنګ یو بل احتجاج کوونکې نبی ګل غلجی وای کا حکومت د بجلی دورانیا واپس سلور ګنټو ته رانه وستلا نو په کامی کچب احتجاج پیل کړی
نو مهرباني وکا ستسنګ نور ضلعو تا نور هغه کې ډیسټریکټ کې څوره بجلی ده اما غوره بجلی په ورن کورمه تا ویر کا صدې تا ویر کا او کویر د نکړلا درې ورځې بعد ان شاء الله مو د سه احتجاج کوو څنګه به عالمی احتجاج وي او بیا به تاسو ټول پښیمانی وي
بلخوا د بجلی محکمې ځای مشر عظمت علی مشال لډیو تا د خالی پرزویلی په قبایلی سیمو کې حکومت سلور ګنټه مفت بجلی ورکوله چې هغه ووس دو غنټو تر کومه کړې شوی علي زیاتبي ممکن دا چې پسمه کې ډېر زر بجلی خپل حالت ته واپس راشي ولې چې تر احتجاجونو پس حکومت د باړې او داسې نور علاقو خلکو سره د بجلی وخت زیاتولو موعده کړي
باړې او د جامروت او پرونو سم مطلب د ماهدا شوی چې څنګه به چی ګنټې راکې نه تاسو ته چی ګنټې راکې نه تاسو ته بیا نه راکې چی ګنټې تاسو ته ماهدا او سم کړه ماهدا ځان دا یو ماهدا
په قبالي زلو کې دا وخت په شپورس کې حکومت دوه ګنټې بجلی ورکوي خو تر دې وړاندې چرته چې تریو مقرر هدا پوری د بجلی بل ورکول کېدلو په څلور وشتو ګنټو کې تر 1400 او چې په کم ځایونو کې بل نه وو هغلته به تر 300 ګنټو لوډ شډینګ وو طارق ورغزه پښال رادیو په خبر
مشال لړیو ته وګستې لګه شبکې دلسنی بجی کیدون کی دی او شاهین بنری هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لغوی د خبرونو لنډی جوړو
سا
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي حکومت پریکړه کړې چې د ترهګرۍ پر ضد باید وفاق او صوبو ترمنځ یو شان پالیسي عملي کړي. دا خبره نوموړي پرون په پېښور کې د امنیت په اړه د اپیکس کمیټې د غونډې نه وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. دا غونډه د پېښور په پولیس لاین کې د یو خونړي ترهګر برید په پایله کې رابلل شوې وه چې پکې یو سل او یو کسان وژل شوي دي چې زیاتره پولیس سرتیري دي. نن په پېښور کې د پېښور ولسي پاڅون د سوري لاندې د روانې بدامنۍ او ترهګرې پر ضد احتجاجي مظاهره کیږي. په دې مظاهره کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشران، مدني فعالان او عام ولس برخه اخلي. د منتظمینو په وینا د صوبې د بېلابېلو برخو نه راغلي خلک به نن ماسپښین دوه بجې د پېښور پریس کلب مخې ته راټولیږي او د امن لپاره به آواز اوچتوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د قومي اسمبلی په 1.5 نورو حلقو کې د ضمني انتخاباتو مهالویش اعلان کړی دی. پرون د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوې اعلامیې تر مخه د قومي اسمبلی په 1.5 خالي شویو چوکیو به ضمني انتخابات د مارچ په 19 نیټه ترسره کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د پور د پروګرام په اړه خبرې کوي، د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ ارزښت نور هم راپریوتی دی. د پاکستان د ریاستي بینک تر مخه پرون د ورځې په پای کې روپۍ خپل ارزښت نور او 1.8% وبایله او یو ډالر په 2.6 روپۍ بدل شو. په عین حال کې په آزاد بازار کې په پاکستانی کرنسۍ کې د یو ډالر قیمت 2.3 ته رسیدلی دی. اروپایي مشرانو له یوکرین څخه غوښتلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شاملېدو لپاره خپلو هلو ضرورو له دوام ورکړي. اتحادیې په دې وروستیو میاشتو کې د 8 هیوادونو په بلاک کې د شاملېدو لپاره د یوکرین د پام وړ هڅې وستایلې او له کیف څخه یې وغوښتل چې دې لارې ته دوام ورکړي.
دا شاین بنر چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دې نمای کې یو شمېر موضوعات لرو، خو لومبه رازو دې ته چې اوکراین متحدانو د پیسو پر نړیوال صندوق یا ایم ایف فشار راوستل چې دغه هیواد ته د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت د پور ورکولو یو لوی پروګرام تصویب کړي. ویل شوي د دې پور اندازه به 1416 میلیارډ امریکایي ډالرو په اندازه وي چې د فروری میاشتې په نیمایي کې به ورباندې بحث وشي. بل خو د اوکراین په ختیځ کې روسي پوځیانو ته د زیانونو اوښتو خبرونه ورکړل شوي چې ورسره د ماسکو پوځي عملیات ورو شوي دي. نور معلومات د احمد شبر په دې راپور کې.
د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف څخه غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز رسپانې په دې اړه نن جمعه په یو راپور کې ویلي، ټاکل شوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا 2 اونۍ وروسته د پولند پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلي پورې نهایي سي. د ورسپانې په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سوي، د دې پور اندازه به د 1416 میلیارډ ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلي چې روان کال د 38 میلیارډ ډالرو په ارزښت د بودیجې له کسر سره مخامخ دی. بلخو نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجاړ سوي او دې چارې د اوکراین پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. فاینانشل ټایمز رسپانې لیکلي، د مالی خلا د ډکولو لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په ډسمبر میاشت کې موافقه وسوه چې اوکراین ته به د 300 میلیارډ یورو په ارزښت د مالی مرستې بسته ورکول کیږي. خو اروپایي ټولنه او د کیف نور ستر شریکان له نورو نړیوالو پور ورکوونکو غواړي چې د نور مالی ملاتړ برابرولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د اقتصاد او خلکو ته د دندو ورکولو په چارو کې د اروپایي کمیسیون د اجرایي ریاست مرستیال والدیس دومبروفسکیس په کیف کې ویل، تمه ده چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 او نړیوالو مالی انستیتیونو په ګډون نور نړیوال تمویلونکي به پاتې مالی اړتیاوې پوره کړي. اوکراینی مشران په داسې حال کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مهمه کتنه درلوده چې په کیف او د اوکراین په نورو برخو کې نن د هوایي حملو خبرداری واورېدل سو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي چې روسي پوځیانو د ختیځې سیمې دونیتسک په ګڼو ساحو کې ګڼ زیانونه لیدلي او خپل پرمختګ یې ورو کړی دی. د دې ترڅنګ راپورونه ورکول سوي چې ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته ځان چمتو کوي چې د 2 میاشتو درېدلی حالت مات کړي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې حملې د لیمان، بخمود، افدیفکا او نووپا فلیفکا پر استقامتونو متمرکز وي. د اوکراین د پاوڅ په خبره روسیې د اوکراین پر ملکی بنسټونو خپل حمله ته دوام ورکړی چې د ملکی تلفاتو او مالی زیانونو سبب سوی دی.
سواد د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
اوریدونکو، روسیا د افغانستان لپاره د یوې بلې غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د روسیې چارواکو په وینا په دې غونډه کې به چې په څو ورځو کې به جوړه شي د سیمې د یو شمېر هیوادونو استازي برخه واخلي، خو تر دې دمه معلومه نه ده چې طالبان یې دې غونډې ته وربللي دي او که نه. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی ده چې ماسکو روانه ونی د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د جمعې په ورځ د روسیې تاس آژانس ته وویل چې د منځنۍ آسیا د څو هیوادو د امنیت شورا استازي، همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. د کابلوف په وینا د دغو هیوادو استازو ته بلنلیکونه استول شوي دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د طالبانو استازي به هم پکې برخه اخلي که نه. د طالبانو چارواکو او ویندویانو د ازادي راډیو پر لپسې تماسونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی چې د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورکړې که نه. د سیمې د یو شمېر هیوادو په څلور اړخیزه مخکنۍ غونډه کې چې پروسه کال د مې په 28مه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده ټکي دي چې روانه اونۍ به د ماسکو په غونډه کې خبرې پرې وشي. دا سویل کېږي چې د دې غونډې یوه اساسي موضوع به له هر راس تر روسي ګواښ څخه د منځنۍ آسیا د خوندیتوب لپاره د سیمې په کچه د همکاریو زیاتول وي. د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له لورې له ترهګریزو احتمالي بریدونو ویره لري. پروسه شکل د ګډو ګټو د همکاریو سازمان په ډسمبر کې غونډه کړې وه او د افغانستان له لورې د منځنۍ آسیا په لور د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. د ګډو ګټو د همکاري د سازمان په پروسه جنۍ غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو چې د افغانستان له لورې د ګډو ګټو غړو هیوادو ته د ترهګرو ګواښ ډېر شوی دی. د طالبان حکومت چې په تیر نږدې یو نیم کال کې د هیڅ هیواد له لورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، بیا بیا یې دا خبره کړې ده چې دوی نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وشي او بیا هم بل هیواد تهدید شي.
مشال لاړو ته وګورئ راپور مواردو هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي اداره سیګار وای په کار ده د کانګرس غړي پر دې غور وکړي چې د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاس ته نه لویږي. سیګار په یو راپور کې ویلي په کار ده دا هم وڅېړل شي چې آیا د امریکا بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د بشری مرستو په ختمولو کې ګټورې تمامېږي او کنه. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبان ورځ په ورځ ظالمانه چلند خپلوي او د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي باید دا وڅېړي چې د امریکا هغه تر حد زیاتې مرستې چې افغانستان ته لیږل کیږي آیا د طالبانو لاسته ورځي که څنګه. د سیګار دغه راپور چې کانګرس ته وړاندې شوی په 2021 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د بیا رغونې او د مرستو د هڅو په اړه دی. راپور کې د امریکا د مرستو اغیزو او افغانستان کې زیاتېدونکو بشري اړتیاو ته کتنه شوې ده. دغه راپور د امریکا له کانګرس غواړي یوه اصلي پوښتنه وڅېړي، هغه دا چې آیا امریکا کولی سي بې له دې چې ورڅخه وغوښتل سي په میلیاردونو ډالره د طالبانو د تمویل لپاره افغانستان ته ولیږي. د سیګار په راپور کې دا نتیجه اخیستل شوې چې افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې کړیږي، په وحشت کې دي او د نړیوالو ملاتړ ته لا هم اړتیا لري، په ځانګړي ډول چې طالبان د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کوي او د خپلو محدودوونکو اصولو له مخې ورباندې محدودیتونه لګوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار زیاتوي د امریکا متحده ایالتونه لا هم د عمده تمویلوونکي په توګه په افغانستان کې دخالت لري او 13 میاشتې مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته یې د افغان وګړو او افغان کډوالو د مرستې لپاره تر 8 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې برابرې کړي دي. د سیګار په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سو راغلي په دې 8 میلیارډ ډالر پیسو کې د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارډ ډالر هم شامل دي چې په سویس کې د افغانستان لپاره نوی جوړ شوی صندوق ته انتقال شوی دی. د سیګار د راپور له مخې امریکا په یاد موده کې تر 2 میلیارډ ډالر زیاتې پیسې عمدتاً بشري چارو ته ځانګړي کړي دي. سیګار پر دې اندېښنه شولې چې طالبان له دغو مرستو څخه د مالیې او یا د جواز د صدور په بڼو عاید ترلاسه کوي.
مشال لډیو ته وګورئ، تاسو راپور واوریدو چې د افغانستان کې په افغانستان په اړه باندې، او اوس هم د دې ترازو چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي د افغانستان په ارتباط د خپلو وروستیو څرګندونو له امله بخښنه غوښته. منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې دا د اکثریت افغانانو کلتور دی چې پر جنو تعلیم نه کوي. تر دې خبرو دوی تر دې خبرو دوه ورځې وروسته ښاغلي اکرم ویل چې دی د کړو خبرو له امله بخښنه غواړي. ټاکل شوې ده چې نن په پېښور کې هم د دې خبرو په تړاو په یوه اعتراضیه غونډه کې خبرې وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د دوشنبې د ورځې د خونړۍ چاودنې په تړاو اعتراضیه غونډه کوي. د دې غورځنګ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان نجونو د زده کړو مسله به هم دوی د غونډې په ترڅ کې راپورته کړي. د دوشنبې په ورځ د پېښور په پولیس لاین جماعت کې چاودنې تر سل ډېر کسان ووژل او تر 200 ډېر ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک کې ولیکل چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو په ملګرو ملتونو کې د پاکستاني استازي بې بنسټه څرګندونه روښانه کړه چې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو تر شا څوک دي. شاغلی پښتین په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي منیر اکرم د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کوله چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په نیویارک کې جوړ شوې غونډه ته ویلي وو هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت له لوري پر شزو وضع شوې دي له دین سره ارتباط نه لري، دا د پښتنو د ځانګړي فرهنګ پر اساس دي. د دې په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق وویل چې دا د افغانانو کلتور نه دی چې نجونې زده کړو ته پرېنشتي. د جمعې په ورځ منیر اکرم په خپل ټویټر پاڼه کې بخښنه وغوښته. د ولیکل چې د خبرې سمې نه وي. د هم لیکلې دي چې د پښتني کلتور ته ژور درناوی لري او زده کړو ته د شوزو او نجونو د لاسرسي مخنیوي نه اسلامي دی او نه هم پښتني کلتور. د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر دې فشار لاندې دی چې د افغانستان په مسله کې دوی منفي نقش لوبولی دی او داسې فشارونه د اسلام آباد ډیپلوماټان په سر امن کیس خبرو راولي.
دا سه فشارونو څخه ده خلاصون د پاره د غړول سرګندونه کیږي چې هغه په همغه وخت کې د تصمیم نشي او د خلکو په سر کې غواړي ښاوري واچوي. اما بیا ول سپورسي چې په دغه سه متبرو ستېجو باندې د غړول خبره مدې ته زیان سوي، اما د واقعیت څخه خلک نشي لری کولای.
په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځلې واکمنۍ لپاره نن 1501 ورځ وشوه چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګیدلې او څه باندې یو میاشت مخکې طالبانو په پوهنتون کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او وی ویل چې تر ثانی امر پورې به د تعلیمي مرکزونه د نجونو پر مخ تړلې وي. د ډیرو افغانانو او د نړیوالو د پراخو خبرګونونو سربیره دا بندیزونه په خپل حال دي.
مشال لډیو ته وګورئ چې تاسو د مشبر راپور واوریدو. هغه چې کمیونټي یاد کړی د دوشنبې ذکر وکړو چې کما د پېښور په جمعات کې پولیس لاین جمعات کې چې کما چاودنه شوی و دغه پاړه تاسو دومره وم چې دغه پېخه په 10 جنوري باندې شوی و او پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ په دې لړ کې احتجاجونه کړیم دي او نن په پېښور کې هم دوی په ولسی پاتون کې غډون کوي. د غراز راتلونکو کې هم دوی احتجاجونه او مظاهرې لري د پاکستان په مختلفو برخو کې.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
اردن کو مشال لڑیو تو غوږ سه اوس رزو یو بلې موضوع ته په کوټ کې د جمعې پرز ل تھاندا ډیم څخه یو بل ماشوم رایستل شوی. چارواکي وایي د اخیره ماشوم چې کیشته تر ډوبې دو پس به درک شوی وو. تر دې سره د مړو شمیره 350 ته رسیدلا. په یا ډیم کې لټونی عملیات سرته رسیدلې. د اتوار پرز په تھاندا ډیم کې کیشته ډوب شوی و چې په کې سپار څلور تنان له اوبو ژوندۍ رسل شوی. تفصیل له تارک کورزی په راپور کې
د کوهارد ضلع په تاندا ډیم کې د حمزه پونم ډوب شوی پاتې ماشوم هم له اوبو رسل شو. په ضلع کې د مرستندویا ادارې ریسکیو یو دوه مشر جواد خلیل مشال لډیو ته د جمعې پر ورځ دوی یو سلشل غنټې لټونی عملیات وکړل چې پکې ډوب شوی ټول تنان له اوبو پر رسلو کې بل اخر ورته کامیابی ملو شولا. جواد خلیل زیاتوی په ډیم کې شروع شوی د عملیاتو پښپګم ورس اخیری ماشوم په لاس تر ورتلو پس روختون ته یو وړلو چې ورسته له هغه ځای بیا خپل خپلوانو تر لاسه کړو.
نو نن شپګم ورس دا تقریبا 120 غنټې اپریشن نه پستا مونږ د ټول سونه ډډ باډیز ول د ټولم ریکور کړ ریسکیو کړ او دا ټول ورساته حواله شو.
د جنوري په 9مه په تاندا ډیم کې کیشته ډوب شوی و چې په کیسپاره ل و 50 تنو یوازې سلور تنه ژوندۍ وشغورل شول او باقی 350 مړ شول. ځای سیدون کې او مشر محمد نواز مشال لډیو ته وای کچېره په ډیم کې د لمبوزنو لایف جیکټ یا ژغورنې وسکټو د چارانو او تنظیم ساتلو لپاره مستقل عملی سہولت موجود وي نو له دومره ځاني زیان سره به نمخمخ کېدل.
درې خبر ده څنګه چې دغه د څه یو خاص نشانه یا بل د څه پیغام د څه نشته ده څنګه چې حادثه وشي بیا د خلکو ته د پیغام ورکول شي سره دي چې د حادثه وشولا نو حکومت د غټه بي پروايي د فروي نه کار خسته به کار دی باندې د اکشن وخسته.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهزاد بنگش د چړشمبه پرس په کوهاټ کې د خپل دورې پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې په غیر قانوني توګه کشته و نه چلول شي او سره ماشومان له اوبو لره وساتي. هغه دا هم ویلي کڅ هم په داسې قسمه پیښو کې حکومت د موایزه ورکولو پالیسی نشته خو کوشش کوي چې په دغه لړ کې سن سه وکړي.
یي جو حادثاتي واقعات ہوتے ہیں
دا د حادثو پیښې چې وي د هغو لپاره سرکاري کومه پالیسی نشته خو وزیر اعلی صاحب د پیښې خصوصیت ته په کتو له کابینه منځوري اخستې چې ټولو مړشیو د ماشومان ورساو ته د سیلاب ځپلو په نرخ موایزه ورکړي.
جو فوت ہوئے ہیں یہ بچے ان کو دیا جائے گا.
لاکوهارد بازار شاوخوا 10 کیلومتر لری تاندې ډیم یو خسته زیده چورتا د اتوار پورز د سیل لپاره ورغلی د میربشخیلو مدرسې ماشومان لا بد پیخ کار شیول. د ډوبې شوې کشته د پیخ مقدمه په محمد ریاض شهید تاڼه کې دشکړې شوې چې بګی د ایریګیشن محکمې دوه اهلکاران نامزد دي او چارواکي وای په یاد پیخه کې مزید تحقیقات روان دي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اردن کو په یو تازه سیړنه کې څرګند شو چې په 2023 کال تر بل هر کال پر تجدیدونکو انرژي زیاته پنګونه شوې ده. کدونکې د دې دلیل پر اوکراین د روسیې یرغل او په نتیجه کې د تیلو د بیو لوړې د خایي تجدیدونکو انرژي پر تیلو د هواد تکیا کموي. تفصیل د اسمت سران په دې راپور کې.
له یوې تازه څیړنې سره سم په 2022 میلادي کال کې په تجدیدونکو انرژي یو تریلیون ډالره پانګونه شوې او دا لومړی ځل دی چې تر فسولي سونګ پر تجدیدونکو انرژي زیاته پانګونه کیږي. سره لدی چې دا هله بخون کې خبره ده. خو د بلومبرګ د ستراتیژیکو څیړنو مؤسسې په خپل راپور کې ویلي چې له دې بې ساري پانګونې سره سره له اقلیمي بدلونونو سره د مقابلې او تر 2050 پورې صفر ته د ګلتونی ګاسونو د اندازې د رسولو لپاره تر دې 3 برابره زیاتې پانګونې ته اړتیا ده. راپور وایي چې تیر کال د اتومي الکتریک موټرو په شان په تجدیدیدونکو انرژیو 1.1 تریلیون پانګونه وشوه چې د تیلو په شان د فوسیلي سونګ له پانګونې سره برابر وه. خو که دا اندازه پانګونه له 2020 کال سره پرتله کړو کابو 1.5 سلنه زیاته ده او په لومړي وار په دې برخه کې پانګونه تر 1 تریلیون اوړي. په دې راپور کې زیاته شوې پر تجدیدیدونکو انرژي د پانګونې د زیاتېدو یو عامل د اوکراین د جګړې نتیجې او د فوسیلي یا تیلو پر نړیوال بازار د هغه اغیز دی. د بلومبرګ ان آی اف مؤسسې متخصصان وایي د تجدیدکیدونکو انرژي په صنعت او ټکنالوژي کې د پانګونې د ډېرېدو بهیر به دوام وکړي. چین چې په نړۍ کې تر بل هر هیواد چاپیریال ته زیات زیان اړوي په 2023 کې تر بل هر هیواد پر تجدید کیدونکو انرژي زیاته پانګونه کړې ده. ورپسې امریکا د انرژي ته ډیر پام اړولی دی. جرمني هم د الکتریک موټرو په صنعت کې د سترې پانګونې له کبله تجدیدیدونکو انرژي ته د پام اړولو له نظره دریم هیواد دی. د اروپا د موټر جوړونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نویو پلورل شویو موټرو څخه باندې 12 سلنه برېښنایي موټر وو چې وړم کال دا اندازه څخه باندې 9.5 مخکې کال یوازې څه کم 2 سلنه وه. د دغو موټرو چې پر بیټرۍ چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته به نور پټرولي او ډیزلي موټر نه تولیدوي. د اروپای ټولنې وبشت غړي هیوادونه هڅه کوي چې تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي. تیر کال په دې ټولنه کې د برېښنایي موټرو پلور په سلو کې 28 لوړ شو او څه باندې 1.1 میلیون موټر وپلورل شول.
دا مشال ریډیو دا عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
اردوونکو د سواد په تحصیل کبل توتانو باندې کې ځای اوسیدونکو د امنیتي ادارو لخوا نیول شوو زمکو خلاصولو لپاره د جمعې په ورځو احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره چیان وایي چې په سواد کې د امن ټینګ ساتلو لپاره پوز د هغوی د کروندې اوسیدو په زمکو د 13 کالو راهیسې قبضه دی پراته دی. اوس په سواد کې دوی وایي اوس په سواد کې امن ټینګ دی او بیا پوز په زرګونه کناله ځمکه پوځي چوڼۍ هم جوړه کړې ده. نو په کار ده چې دوی چوڼۍ ته لاړ شي. بل خو د پوز او ضلع انتظامي چارواکي وایي چې دغه خلکو ته د ځمکو کرایه زیاته کړل شوې ده. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سواد تحصیلي کبل توتانو بانډې په سرګونو خلکو د فوزي کیمپ سره نږدې د خپل ځمکو خلاصولو لپاره احتجاجي مظاهره کوي. مظاهره چان وایي چې کال 2009 کې د پاکستان فوج د کلي د خلکو 1500 کینار ځمکه نیولې چې پکې د هغوی کورونه هم شامل دي. د توتانو بانډې اوسیدونکو سره د سواد ولسی پاسون مشران هم ملګري شوي. احتجاجي مظاهرې ته د پاسون یو مشر آفتاب خان وینا کې ویل چې ځلني انتظامیه د خلکو احتجاجي مظاهره ناکامه کول لپاره تیره شپه هغه سره د ملګري نیولې هم وو. خو دوی به د توتانو باندې اوسیدونکو مسالې حل کولو پورې د ولس سره مرستې کوي.
دلته راغلي دي پردو ځمکو باندې ناستي پردو کورونو کې ناستي دا غو کم ماشومان چې وو د هغه وخت د 2009 هغه په پردو کورونو کې رالوشول او ځلمشول هغه په خپل کورونو کې نه دي په پردي کورونو کې ناستي او خه خلک ته خدات زمیدار خلک ته دی په دې خپل پټو په دې باندې پسونه کوي او هغه دی په قبضه کې اغستې دي. نو موږ د دې خبر پور مزمت کوو او ان شاء الله موږ به سر پدې خبرو باندې پدې مسلې کې به سره ولاړ یو.
احتجاجي مظاهره کې شریک ځای اوسیدونکو محمد علي شاه مشال ډېر توي چې دین وړاندې دوی دوه واره پریس کانفرنس کې دغه مسله په میډیا پورته کړي. پوز ورته د نیولې شوې زمکو کرایه نه ورکوي، اوس پریس سیکشن سلورم لګوي او زمکه سرکاري کوي، ځکه دوی په احتجاج داس پورې کړو.
د چوس سیکشن پور لګوي چې په بار کې نال باندې ریشن سن پور لګوم نو چې په بار کې نال ته ماته بدل د کور په غول کې کې نو دا ما کور دی او برانډا کمره ته مال لره کې خو ما په غول کې ته ماته ناسي نو چې او ته په دې غول کې ناسي ته ماته وې زم ما د زنانو مشومان به دې منډ یو دې غول تر وځي نشي راوته. دا خو د پښتو ملک ته دې دې مهرباني وکړي دې لمن 30,000 کینل مزک ور کړی دا پسې ګرام کې کوزه پانډه باندې خپل کېم ته دې کېم ته واپس لړ شي کنه دلته دې سګوري او کدي نه خامخا دا غوړ دوالی سواق په دور کې زمون په قلاګي باندې سرکاري قلا وو، بل په سربالا باندې زمون سرکاري قلا وو، د دې لړ چې سرکاري قلا له دې لړ چې کنه پاغي باندې د کینی دلته دې بلغه وکي چې د خلکو قوت په درې کې نه لم ذکر په دې باندې ول قبضه کوي.
احتجاجي مظاهره ته ځای نور مشران هم ویناګان وکړي او د ځمکو خلاصول لپاره ناره ولګولې.
د دې مقصد هم دا چې موږ په تشدد راشور د سره ټینګ ته ټوپک ته ګولې دا د مولي موږ تشدد نه کوو، موږ دې پریدنو د زور اور د زور او د کمزوري شور او بنا غواړه کمزوري شور شروع کړه ان شاء الله پولیسو قبضه پولیسو قبضه.
د توتانو باندې اوسیدونکو ځمکه پاړه د ضلع سوات انتظامیا پولیس مشر ڈی پی او شفیع اللہ گنڈاپور او بیا عباس فوزی چارواکی وای چې دغه کلی خلکو زمکو کرایانه زیاتې کړي، د خلکو مسالې د فوز اعلی چارواکو ته رسولې او خبرې اترې په روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اذنکو د ننګرهار چارواکی وای چې د هډې فارم اړوند په یو سل او یا جربا شاړ زمکا د مالټو د باغونو د جوړېدو چارې پیل شوي چې سلګونو کسان ته پکې د کار زمينه برابر شوې ده. د دې په خبره په ننګرهار کې په 2,000 جربا زمکا د مالټو باغونه جوړ شوي او پراتونکو څو میاشتو کې به په 5,500 جرب زمکا د مالټو نوی باغونه اهم جوړ شي. بلخوا د مالټو باغونو مالکان غواړي چې د کیمیاوي سرې او د بوټو د امراضو د مخنیوي په برخه کې د ورسره د درملو مرسته وشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار کانال ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په 100 جرب زمکا د مالټو د نوو بڼونو د جوړېدو چارې پیل کړې دي. د یادی ادارې بیان سید همایون غریب مل وایي چې د ملټو یاد بڼونه د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند هډې فارم سیمه کې جوړیږي او دوو کورنیو شرکتونو ته په قرارداد ورکول شوي دي. د ده په خبره یاد ځمکه له کلونو راهیسې شاړه پرته وه او زیاتوي چې د کانال ریاست مسؤلین هڅه کوي چې په دغه ولایت کې شاړې ځمکې د دا ډول بڼونو په جوړېدو سره آبادی کړي.
په دغه 100 جریب ځمکه باندې چې اوس پرې د مالټو بڼونه جوړېږي د دوو کرنیز شرکتونو اتحاد آشنا او بیت سپین غر په نومونو پرې په ټولیز لګښت 500,000 افغانۍ لګښت راځي. دغه 100 جریب ځمکه له 13 لسیزو همداسې نه آباد او شاړه پرته وه، اوس پرې له ښه بخته 15,000 د مالټو همدغه اعلی نو بوټي کرل کیږي او 100 تنو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده.
غریب مل زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار اړوند په 12,000 جریب ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او کانال ریاست په پلان کې لري چې براتلونکو 100 میاشتو کې په 5,500 جریب ځمکه د مالټو نوي بڼونه جوړ کړي.
بدول شي چې دم غړی د کانال ریاست په 12,000 جریب ځمکه باندې مالټو بڼونه جوړ شوي دي او پراتلونکو 2-3 میاشتو کې په 5,500 جریب نور باندې به هم د مالټو بڼونه جوړ شي. دغه 5,500 جریب ځمکه باندې چې تازه پرې د مالټو بڼونه جوړیږي 3-4 میاشتو کې د ننګرهار ولایت د مالټو اړتیا به پراتلونکو 4-5 کلونو کې ان شاء الله تر ډیره بریده پوره شي.
بڼوال هم د ملټو د بڼونو له جوړېدو خوښ دي او له اړوندو ادارو د کیمیاوي سرو او نورو اړینو امکاناتو غوښتنه کوي. د سید محمد او انور شاه په نومونو دوه تنه بڼوال د دا ډول بڼونو جوړېدل د کوکنارو د کیخت پر ځای یو ښه بدیل ګڼي.
زمنګ د وطن د باغونو او د میوه میوجات بوټي ډیر خدي د کوکنارو نه د شین نه کومه استفاده پوره نشي کیدای دا چې ټول zarar دي او دا باغونه چې وکړي شي دا د ټول ملت ته د کلی ته خاریا او تډیر फायदा ورکړي
دا باغونه موږ لکینو له د سینو چرته وای کړل او به سر نه راخکار کوي او ناراضي کنه نو چې موږ سره کومکونه وکړو په دوی کې په سره کې چې تیشه دی لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي
ننګرهار د افغانستان یو لکرنیزو ولایتونو څخه دی